په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر حسیا ویلي له قبله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. بیان زیاتوي چې ډبلیو ایف پی په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیونه افغان وګړو ته د ژوند غورن لپاره اړین خوړ ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې د بغلان ولایت په اندراف سیمه کې د طالبانو لخوا د خپلې و قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دې ډلې نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خجدره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژلو خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شي. د روان کال په وریا حمل میاشت کې هم د ازادۍ جبهې دوه مهم قومندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بورل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبرلاند ته وویل 33 کلن جان فلودیورس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی دی. بورل وویل چې بروکسل د دې ډیپلومات د خوشي کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅه کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1988 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یې یو تن نیولی دی. د کلاستر یا خوشی مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دې ډول وسلو په کارولو کې د خورا زیاتوالي لامل شوي چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. د کلاستر ماینونو ائتلاف کمپاین ډلې نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې البته وبخښي نن د کلاستر ماینونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې لږ تر لږه 1,002 کسانو ته چې 95% ملکي وګړي دي په 8 هیوادونو کې د کلاستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې مرګ ژوبلا اوښتي. دغه هیوادونه اوکراین، اذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه او یمن بلل شوي دي. دې ائتلاف ویلي چې ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منې کړي باید سم د سیدا کار وکړي او زیاته ویلي دغه وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستي ګروپ سیالي نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی ده. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د درې لوبغاړو په سجدو سره تر اوسه 101 منډې کړي دي. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې بنگلاديش سره په دې لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بایللې وه او په څلورو غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو له حکومت به کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. د په دې اړه مو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون کې زده کړې کوي ډیر خوښ دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او دا نور مکتبونه د خدای لکه چې موږ ډاکټران چې انجینر.
په یو راپور کې مو د عامې روغتیا په برخه کې پر مهمو څوکیو د غیر مسلکي یا د ملایانو او قاریانو د ګمارنې پر موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. د بحث کې مو افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دیني عالمانو د یو پلاوي سفر ته کتنه کړې.
کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سیوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. هغه د نجونو او ښځو په زده کړو کې د بندیز موضوع ستونزه بللې او دا یې هم ویلي چې د نیمګړتیاو د حل په موخه به خپلې هڅې جاري ساتي. هاخوا بیا یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو ته له تلو منع کړي وایي د ښوونځیو د بندېدو له دو کلونو ډېر ځنډ دوی د طالبانو په ژمنو بې باوره کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
نن اووه سوه شپاړسمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست یې لا هم له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکلي، سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر د نیمګړتیاو د حل په موخه یې د خپلو حادثو ژمنه کړې. پختر اژانس د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړی چې یو بحث د نجونو او ښځو زده کړه بلل شوی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې چې طالبانو یې ښوونځي تړلي وایي نه یوازې دا چې د طالبانو په ژمنو باور نه لري، بلکې له دوو کلونو ډېر زغم او حوصله د دوی له راتلونکي سره خیانت دی. په کابل کې د دولسم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
او کله چې د موږ اسلامي امارت پندوغ او تمه باندې پریدي چې ودرګنن شروع کیږي سبا شروع کیږي، دا چې د دروغ مرتتم را کوي دا یې هندسه یو خوش خبر ده. لکه اسلامي امارت چې تدوه کله موږ په هندې خبرو باندې فریب را کړ چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي.
په کابل کې دوم ټولګي وبل زده کوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي وای ویر لري چې طالب چارواکي به په خپل ژمنو عمل ونه کړي.
مکتبونه پرانیستل لپاره موږ دوه کاله صبر وکړ. که چیرې 2% موږ ته وده راکوي چې مکتبونه تاسو په مخ خلاصیږي، موږ کولی شو نور هم صبر وکړو، ځکه چې څو ځلې نور هم انسوادي راکړې خو په خپل وعدو باندې عمل ونه کړ او مکتبونه خلاص نه کړ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یو خوله هم نه دي او په دې اړه بیا لا بیا له تبصیرې کوي. له دوی ځینې دا ستونزه د کلتوري محدودیتونو، حجاب، تعلیمي نصاب او چاپیریال له امله بولي، خو ځینې نور یې بیا وایي یوازې د دوی مشر مولا حبت الله په خپل امر له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې او یوازې هماغه په دلیل پوهیږي. تیره اونۍ د طالبان حکومت د ځوانانو چارو معین یونس راشد یو غونډه کې ویلي وو د دوی مشر مولا حبت الله د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو لپاره شرعي دلیل لري خو ملت سره یې نه شریکوي. په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان افغانانو او نږدې ټولو اسلامي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غیر شرعي بللې. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو استازي او دیني عالمان پکې شامل دي تیره اونۍ کابل ته راغی او له هماغې ورځې تر پرونۍ له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلي. دې سازمان کابل ته د خپل پلاوی له سفر وړاندې په خپل ویبپاڼه د دې سفر د اهدافو په اړه لیکلی وو. له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت د کورونې چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي چې د زده کړو په برخه کې د خلک او نړیوال صبر او حوصله ولري. هغه دا څرګندونه افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د اسلامي همکاریو د سازمان په خپل ویبپاڼه کې د پلاوي د سفر په اړه ویلي دي چې پلاوي به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې د دې سازمان لپاره لومړیتوب لري. د نجونو او ښځو زده کړه او کار او دغه راز په اسلام کې زغم او اعتدال هغه موضوعات دي چې پلاوی به د طالبانو له چارواکو او د غراز نورو دینی عالمانو سره په دې سفر کې مطرح کړي. په همدې موضوع کې تمکیږو د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره مرکه کړي او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د دوه کلونو په تیرېدو سره آیا لا هم د دې فرصت شته چې افغان نجونې د یو لومړني حق د ترلاسه کولو لپاره نور صبر وکړي؟
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه، که خوانځیګان نه بندې نه وي شاید هغه فارغه شوې وه، شاید پانتون ته تللې وه. خو د دې د صبر کلمه د سلهاو او زرګون افغان انجلو د سرنوشت سره لوبې کوي. او زما په نظر باندې دی صرف غواړي چې خلکو ته فریب ورکړي. دی هیڅ کله د افغان ښځو د حقوقو څخه ملاتړ نه کوي او دی د یو تحصیل کرده او هغه انجلې چې زده کړی کړي دا هغه څخه دار لري. په همدې دلیل باندې هغه نه غواړي چې یو افغانه خزه زده کړی وکړي.
د طالبانو حکومت چارواکي هڅه کوي چې تر ډیره د دنجونو د تعلیم او تحصیل پاړه او د خزو د کار پاړه له بهرانيانو سره کینی خبرې وکړي او بهرانيانو ته قناعت ورکړي. دوی ولی نه غوړي چې له افغانانو سره کینی او افغانانو ته قناعت ورکړي. دا حل لار له افغانانو سره په ګډه پیدا کړي، ځکه دا خو د افغانانو ستونزه ده.
دی د افغان خود د حقوق څخه هم تجارت جوړ کړی دی او خپل په نفع باندې استفاده کوي. لکه ګراوګان یې نیولې دی د نړیوال سره، هغه ته یو اختار غونډې ورکوي که چیرې تاسو مونږ ته رسمیت ورکوي مونږ خود ته به د هغې حقوق ورکو. خو تر هغه چې مونږ رسمیت ونه لرو، مونږ حقوق نه ورکوو یا مونږ پی سوچ کوو تر څو د اسلام په چوکاټ کې هغې ته زمينه برابر کړو. زما په نظر باندې دی د افغان خزو د حقوق څخه د یو ګراوګان په توګه باندې استفاده کوي تر څو هغې ته رسمیت ورکړل شي. زه په دې ډاډه یم چې که چیرې طالبانو ته یا اسلامي امارت ته رسمیت هم ورکړل شي، دوی به لا زیات ظلم په افغان خزو وکړي او افغان خزو ته به هیڅ ډول حقوق ورنه کړل شي.
یو شمیر مدني بنسټونو او د ښځو د حقونو د برخې فعالانو د یو پرانیستي لیک په لیکلو سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا ځینې غوښتنې لري. په دې لیک کې یو غوښتنه دا هم شوې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې تضمینونه ترلاسه کړي. دا تضمینونه څنګه کېدای شي ترلاسه شي؟ او آیا تاسو د بشري حقونو خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له هڅو راضي یاستئ؟
لبد مرغه ز د ملګرو ملتونو څخه ډیره خوشاله نه یم، ځکه چې په تیر شلو کلونو کې ملګرو ملتونو په میلیون ها ډالر مصرف کړ د افغان خزو د حقوق په اړه، او د افغان خزو د پرمختګ شاهدان هم وو. خو کله چې د سولې پروسه پیل شوه، دی باید په هر صورت باندې د طالبانو څخه د افغان خزو د حقوق تضمین اخستای وو، خدای هیڅ هم ونه کړل. په دې تیر دوه کلونو کې په افغان خزو باندې ستیدی کې دی هم اس کم اساسي اقدام نه دی کړی. دی خزو وجل کیږي مګر هیوادونه هیڅ اساسي اقدام نه دی کړی. زه ډیره هیله منه نه یم او د افغان ښځې په صفت موږ نړیوال ته دا ښیو چې په تیر شلو کلونو کې افغانو میرمنو ډیرې زیاتې پرمختیاوې درلودلې، ډیر پرمختګونه یې کړي دي.
د خزو د حقونو له فعال مریم بارک سره په دې اړه مرکه وکړه چې د طالبانو چارواکي وایي چې افغان جونې او افغانان د صبر ولري، دوی د جنو د زده کړې د بیا پیلېدو باندې کار کوي او تر اوسه پورې زمينه ده ورته مسایله. په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په لاسو ولایتونو کې د عامه روغتیا لپاره د ریسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلې دي. د ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاست مرستیالان د څنګه امیرانو او د روغتونونو مشران هم ویل کېږي ملایان ګمارل شوي. یو شمېر ډاکټران بیا وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو او کیفیت ته زیان رسوي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامه روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه له نیوکو سره هم لاوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامه روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامه روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلې دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضی د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر دامي روغتیا پر ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. هم دا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتی د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میر صدام د بلخ دامي روغتیا رئیسان وو. اوس له دندو لري شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو دامي روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامه روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدود نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي، هغه کسان چې طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شب خانو ریاستونه یا هم د سیاتیانی ریاست، نو دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامه روغتیا ادارو مشران که مسلکی خلک نه وي، پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل.
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامه روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامه روغتیا رئیس که مسلکی نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامه روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی. همدا ډول موږ نشو ویلی چې که د چاپیریالي روغتیا یا د روغتیایي قوانینو د ارزونې عامران یا خپلې رئیسان غیر مسلکي وي پروا نه لري، نو چې داسې ده کار څوک وکړي؟
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامه روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې مخکې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي. د یادونه د چمخ کې هم د افغانستان پر روغتي سیستم کې د ستونزو راپور نه ورکړل شوی او ویل شوی و چې ټول افغانانو ته روغتي خدمتونه نشي رسولای. د روغتي نړیوال سازمان تیرونی هم د بودیجې د کمښت لامل د ډیر شروختونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو چې 9 میلیونه خلکو ته روغتي خدمتونه برابرول. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو کمښت په خزو د طالبانو بندیزونه او له دې امله د ګڼو موسسو د فعالیتونو بندیدل او د روغتي څانګې په اړوندو مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې سبب شوی چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې په بند کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل نن خبر اعلان ته وویل چې د دې ډیپلوماټ د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ځینې هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د ډیپلوماټانو د نیولو له پالیسۍ څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل تایید کړی چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې بندي دی. سویډن پرون په غیر مستقیم ډول په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور تایید کړ او ویل چې یو وګړی د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. خو ښاغلی بورل نن نور وضاحت هم ورکړ او د دې ډیپلوماټ نوم او په اروپایي ټولنه کې د هغه دنده یې هم یاد کړل. بورل نن د پرمختګ په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره د اسپانیا کادیس ښار ته رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل درې دېرش کلن جان فلډرس چې د اروپایي ټولنې لپاره یې کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په ایران کې په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. ښاغلی بورل وویل چې دای او د اروپایي ټولنې ټولې اړوندې ادارې د سویډن له حکومت سره په همغږۍ کې او د فلډرس له کورنۍ سره یو ځای د نوموړي ډیپلوماټ د خوشې کېدو لپاره نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نیویارک ټایمز پرون د لومړي ځل لپاره د فلډرس د نیولو خبر ورکړ او په یو راپور کې وویل چې ایران د برمته نیونې د ډیپلوماسۍ له تکتیک څخه د کار اخیستو په ترڅ کې نوموړی نیولی. د راپور له مخې سویډنۍ ډیپلوماټ د تیر کال په اپریل میاشت کې له خپلو ملګرو سره ایران ته د سفر پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. وروسته له دې چې د سویډن یوې محکمې په 1988 کال کې د زرګونه مخالفانو د ډله ییزې وژنې په اړوند قضیه کې تیر کال یو ایرانی ته د عمری بند سزا واوروله، تهران په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د ستوکهلم یوې محکمې حمید نوري له نړیوالو قوانینو په سرغړونه او قتل مجرم پیژندلی و. د نړۍ ځینې هیوادونه ایران تورنوي چې د برمتنیونې له ډیپلوماسۍ څخه کار اخلي او د ایراني بندیانو د خوشې کولو په څیر د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره لویدیز ډیپلوماتان بندي کوي. په مې میاشت کې ایران د اولیور واندی کاستیلی په نوم د یوې بلجیمۍ خیریه ټولنې 240 کلن کارکوونکی چې د جاسوسۍ په تور نیولی و له 15 میاشتنی بند وروسته له ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی سره تبادله کړ. اسدی په ایتالیا او پاریس کې د ایران د حکومت د مخالفانو لخوا په جوړو شویو لاریونونو کې د بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو مجرم پیژندل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به واوري چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون په روسي وکړي طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو د خوشي کېدو هر کله کړي، خو تر خوای د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړني غندلی او د دوی په بن کې د پاتې خبريالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو خوشی کیدل ستای، خوای لا هم ژورنالیستانو او د رسنیو کارکونکو د خپل سرونیونو زاورونی او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي روانه میاشت او د تیر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سوراب، پرویز اتسرګند، محبوب حکیمی، عطاور رحمان عمر، فقیر محمد فقیرزه، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحید الرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبريالانو نړیوال فدراسیون لیکي د خبريالانو له بهرنۍ رسنیو سره د کار کولو په تور نیول شوی. د خبريالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان تلیګل غندلی او تریغخت چې د خبريالانو د رسنیو خپل سری نیونی توقيف او زورولو لاس واخلي. خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلی چې اوس هم افغانی ور اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کړی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیې محکمې ته وړاندې کړی ده. آی اف جی په خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبریالانو د بېوزلۍ نیونې او زورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل وروسته یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغیز کړی او د اطلاع رسونې بهیرې له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي، له دې پرته دې لومړیتوب ورکړل شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه سایل در رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنی کمیسون لاري وڅیړل شي.
حادثه مو کړه د غوښتنو پاړه د طالبانو د حکومت د وانز به الله مجاهد نظر هم واخلو خو زموږ پښتنه جواب نه کړه. وکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبريالانو خپل سری نیونی تر ډیره د طالبانو د استخباراتو لول شي. خو د ادارې د خبريالانو د نیونی پاړه هیڅ ډول معلومات رسنیو خبريالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادا کړی چې خبريالان د خپل رسنیزو کارونو په تړاو ندینه ول شوبی.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې د کتابتون ته د کتابونو د مطالعې او د غرض د زده کړې لپاره ورځي ډیر خوښ دي.
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوې کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونې په ننګرهار کې ګټي خستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې په کې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وي، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د خونځیو لومړني مزامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو لړلې دي.
چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور شو موږ.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیلمن او منندوی یم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې انده کې موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په خونځیو کې لزده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولی او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکو کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمينه ورته برابر شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. کچيري مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توپیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وای په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وي خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هیروئ چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دینی عالمانو د یو پلاوي پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خړونو نیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. دې پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یوه قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل. 33 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشایي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملین له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوی چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل ورستۍ ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړې. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1/2 اور کې 244 منډې کړې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په دوهمه یعنی ورمه ورځ په خپل ویب پاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمینې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلي وو. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي وو چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیې او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلي و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب تاسو ته بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه ځانتي مسې تاسو ته اوریدونکو ته هم چې نو وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامی ترهګری په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځ واضح نه دی. اکثره دوی ډیر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه یې موږ چې ونه لیده. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسایل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په امکوزي ته لاړل، لیکن د سولې په مورد کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی دننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامی کنفرانس کی دغه هیئت د علماء او راتګ افغانستان ته د یو قائدان د خبر ده. زه په کوم څه سم څه ښه موږ د روانه افغانستان تر ازي په کار کې دغه سره خبرې کوي. دا یو نظریات او د خپل نظریات د تر شوی چې اډوند مسائل په خلا دا د افغانستان لپاره دا قانون د افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت کې د هغه کې د اسلامي نړۍ د مختلفو بادونو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي. دوی راځک افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفره کوم چرواک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب تاسوای چې دا ښه اقدام دی، خو لدې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خبرې کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعو د لکې چې یو مهم د سترونه بدایي چې دنیا ته د یو شي افغانستان ملت ته واضح شي چې طالبانو د حکومت دغه فریق راځي د خزو د انځلو د تعلیم د بندولو او د خلکو خدمت د فارې منځولو په ځینې کې دا اسلام ته عرف نه لګي، دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنګه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي تحصیل وکړي، پانتون تلل شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پچو کاټو کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځلمن ایجاد کی چې دې په ځای کې یا انځل تعلیم یو پر مخ تعلیم بند کی. نو ته یو سره ورې ته خپل خبره ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واورې د پخ کې څه خبره نه متاسفانه هغه یو څه خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه کې ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسې په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، غیر استدلال نه و، نه په شریعت نه، د دین نه، افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علماو سره د خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام رسوي نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کړنه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پرېکړه ده او د دې باندې اسلامي حجت دي او طالبان چارواکي اسلامي او حیات علماء دا نصیحت او توصیه او استدلال ونه مني، ځکه مونږ هم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان، هغه موضوعات چې په تربیه د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تربیه له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوي د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریځ کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي، لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د انانا او کلتور خلاف دی او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې مونږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی؟ اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو. زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریځ دی. کاشکې داسې یو دریځ وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر سره دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 40,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو محصو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریځ ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي. یعنې د دغه ټول نسل تباه کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، 40,000 دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي اصطلاح نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنج دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینې نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپل هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه کال په دغه خوا د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی، او ملت افغانستان ملت ډېر تنظیمه ګڼلی. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل څه ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفسیر کېدای شي، ځکه دا موږ په افغانستان کې په سنۍ شرایطو کې د جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور نتیجو نه زیات د مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنی کوم مشکلات افغاني سیستمات او مرامت شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دا ول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام نه بجای یو بل منل ته ضرورت لري، او وحدت افغانستان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو علماو پیغام افغانستان ملت طالبانو چارواکو ته ټول څه زده چې باید موږ هم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دی، دا به څه ته راولې دي چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري، نه څه نشي زغم لري چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي، نو او یا ښځې کار وکړي. نو دا د دنس د زغم د نشتون او عمل دی، د نغم شنو نمونه ده، بیلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا موږ کار دي تفاهم لپاره، دا کیږي داسل ته د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي څنګه دغه خبر او توسوسي او دلایل ونه منې. زه کوم کوم چې دا بدا داسل بیا به ورورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره د موجود دي افغانستان سره، دا به کم شي او دا به د مسترتر حکومت د مزید
انزوا سبب شي څه چې موږ حکومت دا په کار دا ټول دا په کار چې اوسنۍ شرایط کې ممایت هغه تل شي نړیوال سره تعامل فتل شي او څه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې وسیږو په مجلس کې نو وسیږو او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت تاسیا لرو نو طالبان چارواکي کدوې یعنی حکومت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مصایبيږي او دوی کولی شي څنګه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علما سره تفاهم کړو دغه خبرې مو ورته دی دغه نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و چې څنګه دا و چې لپاره موږ د ژوند پر مخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړو او موږ دې تلل شي ما کولی شي ما مکتبونه او پانتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
کله افغانستان کې اکثر هم فرصت الله سبحانه کوي هیله د طالبان دا فرصت لا سور نه کوي
وزن صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کچې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمغ غوښتنه وکړه چې موږ مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې و لدی مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینی غونډه رابللی خو په دغه غونډه کې هم دغه د خزو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولی همداسې نه ده
په دې موافق هم ده ځکه چې دا ډېر خوښي کوونکی و دا خبره تاسو اشاره کوي چې داسې سیدونو وایم چې منصب خلک یو څه رسول شي او د هیواد مهم مسالو په اکل خبره ونه کړي دا تقریبا نه کوم چې دا فرمایشي غونډه وو په دې د ترانسپورټ کومه طالبانو هغه ازا وغری د سپټ بل شوی او تنامه هم څه مت نه پیږي ولې په څه شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړې په خلای نه دا اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت تر څو حکومت وخت او پیسې پټ پایر سويتر سوال انجنونو ته د ورکشاپ د تحصیل اجازه ورکول دا ټول په پام په پام له پام نه غوښتل شوی دی دا هغه دا ټول غونډه د اعتبار کړه نو زه کوم څه کاکا دې چې د سفر حکومت درې څلور کسان چې دوی ډېر متنفس دي هغه غوي په خپل وخت پاتې شي او خپل په باندې فشار رامنس نه شي چې طالبانو داخل نه او بیرون نه زه کوم نه کوم چې غوي مطلب دې مطلبونه دي
مننه
چې دا درې څلور سره کوم څه دي چې غوي د دې په تد د تعلیم سره او ټول نه کې حضور سره اساسا مخالفت
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسره رنګاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي کڅن پزینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده د خزو د او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوي چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون براسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې
زه به باور کړم چې که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي بهرني فشارونه هم اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي
ډېر مننه د اسلامي چارو پو فضل هادي وزین د سیاسي چارو پو او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ
خوبونه مرور دي شوګرون شوی خوبون مر وردی چاگرون استری شوی زخمان جور ندی فریادون استری شوی زخمان جور ندی فریادون استری شوی زخمون نمی جرنده فریادون استری شوی زخمون نمی جرنده فریادون استری شوی دابه غربان بیغارا چی میمونه اخیار نیم زما پلاس و پخو که زنزرون استری شوی
رہ